ډیره مننه نائب صاحب. تاسو هم ستړي مشئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اوریدونکو زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د سهار 8 بجې دی زموږ خبرونه. د ماښام تر 2 بجو اوریدلی سي. په دې خبرونه کې د موضوعاتو تفصیل نشر ته چمتو دی. ولستا د طالبانو د حکومت د مشر لمرنۍ وینا
کوشش کو توان او طاقت می چې د خپل ولس په دغه عذاب او دغه مسکنت او دغه تکلیف صوبه.
مولا حسن اخوند ویل ډیر ستونزې له پخوانی حکومت ورته په میراث پاتې دي. د وینا ولستا څه پیغامونه درلودل د چارو دی وکتون کې نظر پرې را اخلو. اروپای ټولنه وایي طالبان پر رسمیت نه پیژني خو د افغانانو لاسنیوي ته وردانګي.
اروپای ټولنه د افغانستان نوی رژیم پر رسمیت نه پیژني خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو.
او په یونان کې د کډوالو دوا تړلي کمپونه بیرته پرانستل شول. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو پایل په خبرونو کوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو د حکومت مشر وایي ډېر ستونزې له پخواني حکومت ورته پاتې دي. قطري چارواکو ویلي افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت باید ټینګار وشي او پرتي ستونزې له منځه ولاړ شي. او د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جک پوړی اټومي مرکچي ویانا ته رسیدلې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. مولا محمد حسن اخوند په خپله لومړنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خپره کړه د روانو اقتصادي ستونزو او بیکارۍ پړه پر پخواني حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقونو په پلمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ خو کرا یې نه کړه چې آیا لوم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړل شي او کنه.
تعلیم مادي د ښځو وسم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دي، شروع دي. امید ست چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپل بندگانو څخه.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له خلکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د اشغال د ختمېدو په خاطر شکر پر ځای کړي او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په مهربانۍ سره چلند وکړي. ملا محمد حسن خان هغه ادعا رد کړې چې ګڼې طالبان د پخواني حکومت په کارکونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی. د ګلف ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د قطر د بهرنۍ چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د بحرانونو د منځګړیتوب د سفیر مطلق القحطانی په مشرۍ پلاوی پرون د لیندۍ په شپږمه د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدو کاته وکړل. خبر زیاتوي چې په دې کتنه کې قطري چارواکو په افغانستان کې د خوندزیو د فعالیت د دوام او د نجونو په ګډون د ټولنې ټولو برخو ته د تعلیم د امکان د برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلي متقی پرون له دې مخ کې د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر سره هم کتلي. د متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او نورو امریکایي چارواکو سره د خبرو په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته تللی. دا خبرې پرون پیل شوې او د دوشنبې تر ورځې به دوام کوي. د سما په نوم د فلمونو دولسم فیسټیوال به نن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره د سویډن په پلازمینه ستکهولم کې روان وي. د دې فیسټیوال مراسم له 14 کلونو راهیسې هر کال د فردا د فرهنګي کلب په نوښت جوړیږي خو تیر کال د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډید. په سویډن کې ډیره افغان فلم جوړونکی همایون مروت چې د فیسټیوال له تنظیمونکو څخه دی ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
بیشتر فیلم از فیلمسازای افغانستان
ډیری فلمونه د کورنیو او بهرمیشتو افغانانو او د شاوخوا هیوادونو لکه د ازبکستان، تاجکستان، ایران، هندوستان، ترکیه او همدارس د کوردستان د فلم جوړونکو لخوا را رسیدلی وو چې ځینې موږ د فستیوال لپاره غوره کړل. موږ په پام کې لرو چې په اوو کټګوریو کې جایزې ورکړو.
خاغلی مروت وای د سګنی کال د فستیوال لپاره شپږ دیرس فلمونه غوره شوي دي. د په وینا سګنی فستیوال ځانګړی دی ځکه په داسې شرایطو کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې فرهنګ او د سینما او تیاتر په ګډون هنر د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. همایون مروت د سما د فلم فستیوال د فرهنګ د دښمنیو په وړاندې مبارزه وبلله. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د ایران پولیس وایي لسګونه معترضان نیولې دي. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو پرون پر مظاهره چیانو اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه. په اصفهان کې دا اعتراضونه د جمعې په ورځ پیل شول. دغلته معترضان د اوبو په وړاندې د دولت یا د چارواکو د بې پروايي په اړه سرکونه تراوتلې دي. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پایل په درشل کې د ایران جکپوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلی دی. د ایران دولتي خبري اجانس د راپور له مخې د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقې د راژوندي کولو لپاره د مذاکراتو په بل پړاو کې د ګډون په مقصد د یوه پلاوي په راس کې پرون د لندې په شپږمه د اتریش پلازمینه ویانا ته ورسید. دا مذاکرات چې له جون میاشتې راهیسې په ټپه درېدلی و، سبا دوشنبه د ایران، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې ترمنځ بیا پیلېږي. متحده ایالات په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول ګډون کوي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې څخه ووت، خو د جو بایډن ادارې په دې اړه د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یوه کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دوو نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د دخیلو 15 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. چارواکي وایي د نومبر په 15مه د سایبریا په جنوب لویدیځ کې د کمرو سیمې د سکرو په کان کې د میتان ګاز مشکوکې چاودنې 150 کسان ووژل. د روسیې د روغتیا وزارت پرون وویل چې د دې پېښې 60 تنه ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د 4 تنو وضعیت یې نازک دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 296 څپو او دغه راز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تېره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوان په خپل لومړنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون خبره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پراپر پخوانی حکومت واچوله. تفصیل په دې راپور کې اورو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له درې میاشتنی ځنډ وروسته ولسته لومړنۍ وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوان په دې غږیزه وینا کې چې تېر ماخوستن پر ملي ټلویزیون خبره شوه، وویل چې حکومت یې د ګاونډیو او نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
ټوله دنیا ته دا ویلي دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي ګر سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو. هېڅ دا خبره زموږ په نظام کې مطرح نه ده. موږ خپله په مشکلاتو کې غرق کوشش کوو چې توان او طاقت مې چې دا خپل ولس د دغه عذاب و د دې مسکنت د دې تکلیف سوباس د الله په نصرت سره، د بل چا فکر مر سره نشته.
نوموړي وویل دوی ته ډېرې اداري ستونزې له پخواني حکومت نه ورپاته دي او په خبره یې روانه بېوزلي او بېروزګاري هم د طالبانو له راتګ سره کوم تړاو نه لري. د محمد حسن اخوان په وینا افغانستان کې وچکالۍ ډېرې اقتصادي ستونزې زیږولې، خو هیله یې وښوده چې الله به پر دې هیواد ورښتونه ولوروي. نوموړي وویل طالبانو د ښځو حقونه هم ورکړي او ادعا یې وکړه چې ښځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شموله حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پېژنو. آیا د بشر حقوق دغه وله که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ خو الحمدلله د ښځو حقوق عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دا دي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راز کار مخه یې نیولې ده. مولا حسن اخوان په خپل وینا کې ویل یوازې شرعي زده کړې پر ښځو فرض دي، او په وینا یې که زمینه برابره وي نور زده کړې هم کولای شي. د په دې برخه کې داسې ډاډ ورکړ:
تعلیم ماده د ښځو اوس هم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دي، شروع دي. امید شته چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابره شي، په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندګانو څخه غواړي.
ملا حسن اخوان په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. دا چې دی وینا ولس لپاره څه درلودل همدا او نورې پوښتنې مې په امریکا کې د چارو له کتونکي ډاکټر وایس وردګ نه کړي. هغه وایي
د ملا صاحب حسن وینا یو څه نو وخت وه. دغه وینا باید تقریبا په لومړیو ساعتونو که او حتی په نهایتی په لومړی ورځو کې خلکو ته شوی وای. د دو وینا تقریبا دوی برخې درلودی. لومړی برخه یې په خپلو مجاهدینو باندې غږ و تبریکی ورکوله خپلو مجاهدینو ته. د اشغال د ختم د دوی د خبر په اساس او د جهاد کامیابی او بیا هم دغسې معیوبینو ته او هغه کسان چې له بند خلاص شوي اوغوت تسلیت او له الله تعالی نه ورته اجر عظیم وغوښتو. او دویمه برخه پر ملت باندې غږ و چې باید ملت شکر وباسي چې خدای د مجاهدینو او د طالبانو دغه جهاد، دغه سپیڅلی جهاد د اشغال په مقابل کې کامیاب کو. نو دویمه برخه وینای پر ملت باندې دا و چې دا یو تقدس لري دغه حکومت د طالبانو، او دغه تقدس دغه تقریبا مشروعیت ټول په الله تعالی ور وتاړو او خلک د مشروعیت منبع و نه ګڼل.
بله ډاکټر،
دغه تقریبا یو څه خطرناک کار دی. مهرباني سره
ما همدا ویل چې وینا ممکن نورو اوریدونکو هم اوریدلی وي، او دغه څرګندونه هم کیږي چې دا وینا تر ډیره په همدې و چې ځان ته دوی مشروعیت ورکړي او په پخوانی حکومت ډیر نیوکه وکړي. راځي په ځینو برخو اعلان تم شو. د ښځو د حقونو په برخه کې چې کومې خبرې وشوې څومره به نړیوالو ته د قناعت وړ وي؟ ښاغلی حسن اخوند وویل چې دوی ښځو ته ډاډمنه فضا رامنځته کړې، د ښځو حقونه یې تامین کړي دي.
نه، فکر نه کوم، فکر نه کوم قطعا کومې تر اوسه پورې اصلا وعدې شوې نه وې. دغه لومړۍ خبرې وې چې د ملت سره وعدې وشوې. حتی دغه د دوی سل ورځې پوره کېږي، باید دا د دوی دویمه وینا وای. یو راپور یې ملت ته ورکړی وای چې په اولو ساعتونو کې مونږ دغه وعده وکه، او اوس موږ دومره وفا وکه او دومره موږ مخه تتللی. او د تاسو د خبره په جواب کې د ښځو د حقوقو ګوره، د دوی حقوق تعریف دی، نری تعریف دی. یوازې فزیکی امنیت دوی اشاره کوي، اقتصادي امنیت ته دوی اشاره نه کوي، روانی امنیت د ملت او بیا په خاصه توګه د ښځو حقوق دوی مراجعه نه کوي. تر اوسه پورې په دغه خبرو کې چې څومره خبرې ما واورېدلې، دا ټول په کلتوري په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې. لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی، د اقتصادي په حساب زیربناوی څه شی دي، څومره واردات موږ د مختلفو هیوادونو نه لرو، د پاکستان، د ایران نه، تر اوسه پورې خو تجارت په ټپه نه دی درېدلی.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې وینا نیمګړتیاوې درلودلې، اقتصادي ستونزې هم پر پخواني حکومت واچولې، او ویل چې د دوی دولت ټول شموله دی، د دې د پاره باندې څه تبصره لري لاندو کې؟
نه، یو لغت چې ښاغلی ملا حسن اخوند نوی وکاراوه تر اوسه پورې په سیاسي ادبیاتو کې ورته اشاره نه و شوې چې دې ته باید میډیا توجه وکړي. افغان شموله حکومت وکړو، دا ټول شموله د ده په ټول بیانیه کې وجود نه درلوده. او د ما په نظر په قومي لحاظ باندې، په اتنیکي لحاظ باندې و دغه حکومت افغان شمولوي، لیکن په مفکوروي لحاظ ټول مفکوره او ټول مذهبونه به فکر نه کوم چې په دې حکومت کې شامل وي. تقریبا حکومت فعلا کابینه مسلکی کابینه نه ده.
ډاکټر صاحب وایس ورداک، ډیره مننه چې له امریکا نه مو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې افغانان له سګنی جمعې وروسته په راتلونکي کال کې هم بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته اروپایي ټولنې ویلي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دغه هیواد سره مرسته کوي چې له بشري ناورین نه وژغورل شي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د زمري په 24مه پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې 15 میلیون افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. د اوچا ویاندې لندا تام بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې مرستو ډېره برخه د خوړو مواد دي چې اړو او بېوزلو کورنیو ته ویشل شوي.
Both NGOs and UN organizations
غیر حکومتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو ادارو په ګډه د طالبانو له واکمنې وروسته 15 میلیون اړو خلکو ته د خوړو مرستې رسولې. همدارنګه نږدې 500,000 خلکو ته د روغتیا خدمات رسول شوي او لږونه زر نورو کسانو ته هم د سرپناه او بود د حفظ صحه د ضرورت او د خوندیتوب په څیر د اړتیا وړ خدمات رسول شوي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د نړیوال رسمیت د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، خو مرستندویان په تیره متحد ایالات او اروپایي ټولنه وایي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته به د طالبانو له رسمیت پیژندنې پرته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان ډرلین د جمعې په ماښام د آسیایي اروپایي هیوادونو آنلاین سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې له طالبانو سره نه، بلکې له افغانانو سره بشري مرستې به دوام وکړي.
اروپایي ټولنه د افغانستان نوی رژیم چې د تشدد له لارې واک ته رسیدلی په رسمیت نه پیژني، خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. موږ باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږو، نو ځکه تیره میاشت موږ د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستې بسته اعلان کړه چې 300 میلیونه یورو بشري مرسته هم پکې شامله ده.
متحدو ایالاتونو هم په ډاګه کړې ده چې تر څو طالبان د ښځو او نجونو کار او تعلیم ته اجازه ورنه کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، په رسمیت به یو نه پیژني. خو امریکایي چارواکو هم ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته به دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان خلک اوس او راتلونکی کال د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اوچا ویاندې میرمن تام وویل په داسې حال کې چې د خلکو وضعیت په خرابېدو دی، په تیره د ژمي له رارسېدو سره د کال په ترڅ کې او په نوي کال کې ډېرو نورو مرستو ته اړتیا شته، ځکه د دې په وینا د افغانانو لپاره ننګونې خورا زیاتې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دا ځل یو جالب بحث لرو. لکه څنګه چې تاسو خبرې په تیر حکومت کې ډېرې هڅې وشوې چې له افغانستان نه د منځنۍ آسیا او د غراز د جنوبي آسیا د وصل د نقطې په توګه استفاده وشي، د برخه کې د ټاپي کا سازر او یو شمیر نورو پروژو کارونه هم پیل شول. دا چې د دغه پروژو کارونه اوس چیرته رسیدلی دي او آیا په اوسنیو شرایطو کې لا هم د منځنۍ آسیا هیوادونه هیلمن دي چې د سیمه ایز اتصال دا پروژې به کامیاب شي په همدې اړه یو بحث شوی دی. په دویم نیمای کې دا بحث مه هیروئ. خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. اجمل انته به غوږ شو.
اوپن ډیموکراسي خپرونې افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت یوه لیکنه خپره کړې او دا سرلیک ورکړې، له مالي پلوه د افغانستان د ډېرې وړې کېدل طالبانو ته وړاندېښنه ده. دا مطلب لیکوال ویلي، په تیر حکومت کې د افغانستان 50% خلکو لګښتونه د نړیوالو لخوا تامینېدل، چې تر ډېره د روغتیا، پوهنې، پولیسو او حقوقي څانګو د کارکوونکو معاشونه وو. لیکوال وایي ځینو غیر دولتي مرسته کوونکو هم افغانستان سره مرستې کولې، چې ملګري ملتونه او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ښې بېلګې دي. په مطلب کې وړاندې ویل شوي د نړیوالو مرستو د افغانستان 30% نه خالص عواید تشکیلول او د طالبانو له راتګ وروسته تر ډېره د مرستې بندي شوي. لیکوال وایي ځینې دغه ادارې او سازمانونه له افغانستان سره مرسته کوي، خو خبرداری ورکړی چې په ټوله کې اقتصاد د سقوط په حال کې ښکاري. د اوپن ډیموکراسي په مطلب کې وړاندې لولو افغانستان کې به بشري ناورین د ژمي پر مهال نور هم زیات شي. د مطلب لیکوال ویلي طالبان د اقتصادي حالت د خرابېدو پله پر لویدیځ اچوي، خو د مطلب په یوه برخه کې راغلي که طالبان غواړي چې حکومت پاتې شي له نورو هیوادونو سره باید اړیکې جوړې کړي او په کور دننه د خپل ولس اقتصادي ستونزې باید هوارې کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې روم ته د شربتګلې د لیږدیدلو په اړه یو مطلب خپور کړی. د شربتګلې د 1950 میلادي کال یو انزور د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پوښتۍ چاپ شو چې نوموړی ورسره ډېره مشهوره شوه. د شربتګلې د عکس په پیښور کې د کډوالو یو پنغالي کې هغه مهال اخیستل شوی و چې نوموړي شاوخوا 12 کلن وه. واشنگتن پوسټ لیکلي د شنو سترګو دا میرمن د افغانستان د هغه رنځ او درد یوه نمونه ده چې له جګړې ورته پیښ شوی. په مطلب کې راغلی شربتګله هغه وخت کډواله و چې انزور یې اخیستل شوی، خو دا د څه باندې 1.5 کاله وروسته بیا له خپل هېواده بې ځایه او ایټالیا ته یې پناه وړي. ورځپاڼې د ایټالوي چارواکو په حواله لیکلي کله چې شربتګلې له افغانستان نه د وتو غوښتنه وکړه، روم لاس په کار شو او د مرسته کوونکو موسسو او مدني ټولنې په همکارۍ یې هغه له کابله انتقال کړه.
د خوست اوسیدونکو او یو شمیر ویزه لرونکو کسان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پایل شي. ویزه لرونکو کسان وایي که چیرې دوی ژر خپل پاسپورتونه ترلاسه نه کړي، نو په عربي هیوادونو کې به خپلې د کار ویزې له لاسه ورکړي. په خوست کې څه موده وړاندې د پاسپورتونو ویش پایل شو، خو ډېر ژر بیرته ودرېد چې لامل یې تخنیکي ستونزې یاد شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکي کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پیل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د پاسپورتونو کارونه یې ژر خلاص نشي، ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکی سفرخان ازادۍ راډیو ته وویل یوه اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی، بایومیټریک شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي، خو اوس دلته پاسپورټونه بند شوي دي. د دوبۍ یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزه یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزه او پاسپورت ختمېدو دي.
ویزم په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده. تر 12 میاشتې پر اعلان کړی ده چې 12 میاشتې پر دې راشي. موږ دا غوښتنه غواړو چې مثال خبرې باید کار پې شروع کړي چې زر باندې موږ بلاس.
د وړو کې په نوم یو کس وایي که تر شپږو میاشتو د دوی رخصتي اوږده شي، نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي.
درې میاشتې چټي شریکې روګړې وه، کیسه یوه میاشت په وخت یادو کنه. یې سم دلته بایومیټریک هر څه کړي دي کنه، هر څه خلوص دي کنه. یېستا دستې دلته مسوري دي کنه چې کور په ورشي کنه، چې مثال یار خو سړي کنه، چې فار طریقې شي ټپین د ټیم وخت چې شپږ میاشتې نه زپاره هغه په وړي کنه، بیا دې نه پرګدي کنه. بس زه خاص
د خوست د پاسپورت عامر مولوي محمد نوروز زاهد وایي دوی په یوه اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل، خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت له مخې کارونه د 2 ورځو لپاره وځنډېدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسون ولرئ، نو اوس د کور د 2 ورځو لپاره معطل شوی دی چې موږ عریضه چیرو د هغه په خاطر چې موږ زړی رژیم مکمل وڅېړو نو کور به مخته روانېږي ان شاء الله.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوي محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت د بهیر د درېدو له عمل د ځای تنګوالی بولي. وایي
دا چې توقف موږ ورکړه ده د دې علت او وجه دا ده چې د هغې پاسپورت د مدیریت د تعمیر چې کوم ده ډېر په تنګه ساحه کې ده. موږ غواړو چې د هغې پوره یو داسې مناسب ځای پیدا کړو چې ولته زموږ زنانه خویندې او مردانه ورونه دا په سهولت سره په اسونتیا سره ولته کښېني دوی ته د خپل پاسپورټ ډېر په اسونۍ سره لوستې ویرشي ان شاء الله ډېر زر به موږ دغه د مشکل حل کوو.
د یادونې وړ ده په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د نورو ولایتونو تر څنګ په خوست کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر ودرېد چې بیا بیرته د روانې نومبر میاشتې په 14مه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورټ اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله، خو له یوې اونۍ را په دېخوا د ځینو ادارې او تخنیکي ستونزو له کبله دی ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی دی.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړی.
سمغه غږ آزادی رادیو نه اوریدونکو دویم نیمایي کې درته ځانګړی بحث لرو. په دې بحث کې په دې خبرې کېږي چې د افغانستان پخوانی پروژې چې د سیمې له هیوادونو سره یې درلودې، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره او دغه راز د جنوبي آسیا له هیوادونو سره، دا به څومره عملي شي، څومره ورته اوس زمینه برابره ده، او دا مهال د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا هیوادونه څومره پر دغو پروژو شرایطو ته په کتو حساب کوي. دا بحث په دویم نیمایي کې شوی. هیله ده چې دا خبرونه تر پایه را سره واوري. په یونان کې د کډوالو لپاره ځانګړي دوه نور تړلي کمپونه هم پرانستل شول. له دې کمپونو چار چارپیر اغزن سیم راتاو دی، کمرې او نور ځانګړي تجهیزات هم پکې لګېدلي او د شپې له خوا یې ور بند وي. که څه هم د یونان د کډوالو وزیر په لیروس او کیوس ټاپوګانو کې د دې دوو کمپونو افتتاح د نوي عصر پیل بللی، خو پر دې اقدام ځینې نیوکې هم شوي. تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د یونان حکومت پرون د لیندۍ په شپږمه نیټه په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د کډوالو دوه تړلي یا بند کمپونه پرانستل. د استوګنځایونو ته ځکه د کډوالو بند کمپونه وایي چې چار چاپیر ترې اغزن سیم تاو دی، څارونکې کمرې او د ایکس شعاع لرونکي ځانګړي سکنرونه پکې لګېدلي او مقناطیسي دروازې لري چې د شپې لخوا تړل کېږي. په دې کمپونو کې کډوال پریمانه اوبه او تشنابونه لري او امنیت یې هم ښه دی. په داسې حال کې چې د یونان په پخوانیو بدنامو کمپونو کې دا یو هم نه و او کډوالو په ډېرې سختۍ سره ژوند پکې تېراوه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې یونان د کډوالو لومړنی بند کمپ په سپتمبر میاشت کې په ساموس ټاپو کې پرانیست او په پام کې لري چې دوه نور په لیسبوس او خیوس ټاپوګانو کې هم پرانیزي. د بشري حقونو ډلې، مرستندوی ټولنې او غیر حکومتي موسسې وایي په لرې پرتو سیمو کې د دې کمپونو جوړښت زندان ته ورته دی، ځکه پر اوسیدونکو یې محدودیتونه لګول کېږي. دوی غوښتنه کوي چې د کمپ د اوسیدونکو پر تګ راتګ محدودیت باید ونه لګول شي. د یونان د کډوالو د چارو وزیر نوتیس میتاراچی په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د دې دوه کمپونو پرانیستل د یو نوي پیر پیل بللی او ویلي دي چې د یونان ټاپوګان به د کډوالۍ او د کډوالۍ د ناوړه عواقبو له ستونزې څخه خلاص شي. او زیاته یې کړه د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ تصویرونه مو په یاد دي، خو هغه د ده په وینا اوس د ماضي یوه برخه ده. په 2015 کال کې یونان اروپا ته د څه باندې 1 میلیون کډوالو د ننوتو اصلي ټکی و. په دې کډوالو کې ډیری افغانان، عراقیان او سوریایان و. په ایجن سمندرګي کې د یونان ټاپوګان د هغو کسانو اصلي منزل دی چې غواړي یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره د ترکیې له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان روان بحران د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالۍ د یوې نوې څپې د پایل ویره رامنځته کړې، نو ځکه اروپایي ټولنې د کډوالو د نویو کمپونو د جوړولو لپاره 268 میلیون یورو چې 326 میلیون امریکایي ډالر کېږي ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو یو وروستۍ څېړنه ښیي چې اوسمهال له بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 96,000 کډوال په یونان کې اوسېږي.
مخکشي شدی د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. مخکشي شدی د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خبريږي.
مخاکله ازادي رادیو نه اوري دویمه نیمایي ته نږدې شوی یو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکرې د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرنو لندېسته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنې دوه وروسته تیر شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. مولا محمد حسن خوان په خپل لومړنۍ رادیوي وینا کې چې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون خبره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پر پخوانی حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقوقو په پلمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ، خو کرای نه کړ چې آیا لوم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړل شي او کنه. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له تیرې پنځشنبې راهیسې په دوحه کې دی او هلته له امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم په خبرو بوخت دی. د سما په نوم د فلمونو دولسم فستیوال به نن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره د سویډن په پلازمینه ستوکهولم کې روان وي. د دې فستیوال مراسم له 15 کلونو راهیسې هر کال د فردا فرهنګي کلب لخوا جوړیږي، خو تیر کال دا مراسم د کورونا له کبله وځنډیدل. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جکپوړی اټومي مرکچي ویانا ته رسېدلی. د ایرنا دولتي خبري اجانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقه د راجوندي کولو لپاره د مذاکراتو په بل پړاو کې د ګډون په مقصد د یو پلاوي پر راس کې پرون د لیندۍ پشپګمه د اوتریش پلازمینه ویانا ته ورسید. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یوه کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د 2 نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د دخیلو 5 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خبرونه پر ټویټر کې هم موندلی شئ. هله دا زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. د افغانستان پخوانی حکومت د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د افغانستان له لارې د سیمه ایز اتصال لپاره له یادو هیوادونو سره په یو شمیر پروژو همکاري پیل کړې وه. په دې کې د ټاپي او کاسازر سربیره ګڼې نورې پروژې شاملې وې چې د سیمه هیوادونه یې د انرژۍ او سوداګرۍ پر راکړه ورکړه سره تړل. د افغانستان نویو طالب واکمنو ظاهرا د دې پروژو د عملي کېدو د دوام هوډ څرګند کړی، خو آیا په افغانستان کې له رامنځته شوي بدلون وروسته به دا پروژې عملي شي؟ آیا د منځنۍ او جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام لا هم د سیمه ایز اتصال دې پروژو کې لیوالتیا لري؟ دا او د افغانستان له لارې د سیمه ایز اتصال د طرحو په تړاو نورې پوښتنې د ازادي راډیو د تاجکستان له څانګې مومن احمدي، د مشال راډیو څخه عبدالحی کاکړ او له ازادي راډیو څخه اجمل ان خپلو کې بحث کړی دي.
سلامونه او خیر. افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی، خو د دې هیواد یو شمېر سیاستوالو او ډیرو اقتصادي پوهانو تل دا باور لرلی دی چې افغانستان کولی شي له خپل جغرافیایي موقعیت څخه په ګټه د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د اتصال د یو ټکي په توګه کار وکړي. باور دا دی چې که افغانستان د جنوبی اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د اتصال په بیلابیلو پروژو کې مخکښ رول ولري، نو دا هیواد کیدلی شي چې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي. همدارنګه کولی شي چې افغانستان د بهرنیو مرستو نه ورو ورو په خپلو عوایدو متکی شي. په دې اړه باندې په تیر حکومت کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لخوا ځینې پروژې او پلانونه رامخته شول. په منځنۍ اسیا هیوادونو کې له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همدارنګه ورآخوا له قرغیزستان او کزاکستان سره په یو لړ پروژو باندې خبرې وشوې. همدارنګه د پاکستان او هند سره هم د هغې لیوالتیاو په اړه باندې بحثونه روان و چې کیدلی شي پاکستان، هند او د جنوبی اسیا ځینې نورې سیمې د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره ونښلي. په دې موضوع د ازادۍ راډیو په دې بحث کې خبرې کوو. د بحث لپاره مو د مشل راډیو مخکښ خبریال او ژورنالیست عبدالحی کاکړ رابللی دی. همدارنګه مومن احمدی را سره د تاجکستان له څانګې نه چې د ازادۍ راډیو په تاجکي څانګه کې کار کوي دی هم را سره دی. نو دواړه ستړي مشي په همدې موضوعاتو باندې به بحث کوو. مومن احمدی، که زه له تاسو نه وپوښتم، په تیر حکومت کې چې په افغانستان کې د ولسمشر غنی حکومت و، د منځنۍ اسیا هیوادونو ډیره لیوالتیا لرله چې د افغانستان له لارې پاکستان، هندوستان او د جنوبی اسیا نورو سیمو ته لاره پیدا کړي. د ټاپي پروژه وه، د کاسا زر پروژه وه، ځینې نورې پروژې به چې په دې کې لیوالتیا وه. آیا اوس چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د منځنۍ اسیا هیوادونه په ځانګړې توګه ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان په هغه پروژو کې چې د منطقوي اتصال لپاره یې د افغانستان له پخواني حکومت سره منلی وي، اوس هم لیوالتیا لري او کنه؟
بله، کشورهای آسیای مرکزی همیشه
د منځنۍ اسیا هیوادونو تل ټینګار کوي چې د دوی لپاره د افغانستان امنیت ډیر مهم دی. د بیلګې په توګه د تاجکستان او ازبکستان لپاره سمندرونو ته د رسیدو یوازنۍ نږدې لاره د افغانستان لاره ده چې له دې لارې کولی سي پاکستان او د پاکستان د بندرونو له لارې له نړیوالو اوبو سره یوځای سي. په همدې خاطر افغانستان د دغو هیوادونو لپاره ډیر مهم دی. رښتیا هم د اشرف غنی د حکومت پر مهال د هیوادونو د کاسا زر په شمول په څو طرحو کې همکاري کوله او ټاکل سوې وه چې د کاسا زر طرحه چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژه ده تر 2023 کاله پورې بشپړه سي. اوس څرګنده نه ده چې د طالبانو پراتګ دا طرحه تر کومې عملي کیږي، خو د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د افغانستان لاره او په افغانستان کې اقتصادي وده ډیره مهمه ده. د بیلګې په توګه ترکمنستان او ازبکستان چې اوس له طالبانو سره یو ډول همکاري پیل کړې ده، د دې اصلي لامل هم اقتصادي بلل کیږي، ځکه چې ترکمنستان او ازبکستان د افغانستان د پخواني حکومت سره زیاتې شریکې طرحې او پروژې درلودې او اوس هم غواړي هغه پروژې عملي کړي او په همدې خاطر طالبان سره همکاري لري. د تاجکستان وضعیت توپیر کوي. د محل په تاجکستان کې د راغون پونوم د یو لوی برېښنا کوټ پر جوړولو کار روان دی. له اوله ویل کېدل چې که دا برېښنا کوټ جوړ سي، برېښنا به پر افغانستان او پاکستان پلورل کیږي. دا محل خپل تاجکستان د بې برقي له ستونزې سره مخامخ دی، خو پر دې سربیره پر افغانستان برېښنا خرڅوي. تاجکستان د طالبانو په وړاندې ډېر سخت دریځ خپل کړی دی او په وار وار یې ویلي چې د طالبانو حکومت ورته د منلو وړ نه دی. خپل شرطونه یې ایښي او ویلي دي چې له دې حکومت سره همکاري نه کوي، خو فکر کوم چې په راتلونکي کې تاجکستان هم اقتصادي ګټې لري او هر حکومت چې په افغانستان کې وي شاید ورسره د خپل اقتصادي ودې او پروژو د عملي کېدو په خاطر همکاري وکړي.
منفیت دور است چې به هر حکومت در افغانستان بشد به خاطر اقتصاد عملی کردن این طرح ها همکاری کند.
من نه ککر سب، په افغانستان کې قانون یوازینه طبیعي زیر میده چې افغانستان لري. دیدی رئیستل دیر زیاد انرژی غواری، دیر زیاد تکنالوژی غواری، او آغا چوک چی دی افغانستان دی اقتصاد دی راتلون که پاڑا باندی فکر کهی او پدی باور لری چی افغانستان بالاخره له دغه مرستو نه راووزي د نړیوالو مرستو نه او په خپل ځان ته کې شي. دوی قانونه یو اوږدمهاله د عوایدو یوه سرچینه ګڼي، خو فکر نه کوي چې دم ګړی د راتلونکو دوه درې لسیزو لپاره دې قانونه د افغانستان وتوانېږي چې دوی ستونزې حل کړي. البته دا په افغانستان کې د ځینو اقتصاد پوهانو باور دی. دوی دغه د اتصال کومه خبره چې تر ډیره د پخواني حکومت ولسمشر محمد اشرف غني په واکمنۍ کې راپورته شوه، او همدا چې موږ پرې بحث وکړو چې د جنوبي او آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ کوم اتصال چې افغانستان رامنځته کوي او د اتصال د یوې نقطې په توګه که افغانستان وکارول شي، دوی فکر کوي چې دا به افغانستان د عوایدو له پلوه بډای کی. یعنی افغانستان که نورې منابع ډېرې سرشاره دستي په لاس کې نه لري، جغرافیایي موقعیت یې کولی شي چې افغانستان له یو اقتصادي بحران نه راوباسي او حکومتونه یې په خپلو عوایدو باندې متکي اوسي. خو په تیرو اتو کلونو کې موږ ولیدل چې په دې برخه کې ډېرې هڅې وشوې. اماس چې ښاغلی احمدي وویل د منځنۍ آسیا هېوادونو هم لیوالتیا ولرله، ازبکستان هم، پاکستان هم په دې برخه کې ظاهرا خود دلچسپی خبری کړي دي، لیوالتیا خبری کړي دي، وخت نا وخت د ټاپي د پروژو په ځینو پرانیستو د ځینو مرحلو په پرانیستو کې حاضر و، د نورو پروژو. خو عملا تاسو د پاکستان خواته په دې برخه کې څومره لیوالتیا او دلچسپی ګوري چې واقعا پاکستان غواړي چې د افغانستان نه د اتصال د یو لارې په توګه کار واخلي او منځنۍ آسیا ته لار ومومي؟ دې کې څومره عملي الته د دې په اړه نیت شته؟
دې کې خو خیر تاسو لکه څنګه چې تشریح کوي چې پاکستان په خبرو کې او په اصولو کې چې چیرې هم سیمه ییزو سازمانونو چې کله هم غونډه وي نو په هغه کې هم دا خبره کېږي، لکه پخواني ولسمشر اشرف غني به د کنکټیویټي خبره کوله، یعنی د دې سیمو د تړلو له یو بل سره. د پاکستان پخواني وزیر اعظم نواز شریف هم پر دې خبره کوله، او د پاکستان له وخت راځي دا وایي چې موږ منځنۍ آسیا ته ځان رسول غواړو او هدف هم اقتصادي دی. خو مشکل په عمل کې داسې ښکاري چې افغانستان هغه ځای دی چې تر دې لارې به پاکستان ورتیریږي یا به منځنۍ آسیا هېوادونه راځي او بیا پاکستان ته ځان رسوي. نو افغانستان یې هغه د منځ ټکی دی. دلته بیا د پاکستان بهرنۍ تګلاره باید وسنجول سي چې افغانستان ته د پاکستان په بهرنۍ تګلاره کې آیا د یو داسې هېواد په سترګه کتل کېږي چې هغه خود مختار دی، او هغه هېواد کې د هغه هېواد سره چې ته کومه معامله کوې هغه به هغه هېواد چې څوک منتخبه کړي وي له هغو سره به کوي، یا د پاکستان دا سوچ په افغانستان کې لکه په پاکستان کې یو پالیسي باندې ډېره نیوکه کېږي، هغه د ستراتیژیک ډپت یعنی د ستراتیژیک چورتیا. نو په ستراتیژیک چورتیا کې خو بیا خبره د اقتصاد غ نه راځي، بیا د سیاست خبره راځي. نو د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره د افغانستان په اړه چې کومه تګلاره کې کوم ټکي شامل دي، په هغو کې اقتصاد ډېر کم په عمل کې ښکاري. که څه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان په وار وار کله داسې په دغه خبرو کې چې نه د افغانستان په اړه زموږ بهرنۍ تګلاره ده هغه اوس جیو اکانومکس ته راغلې ده. ان افغانستان د یو اقتصاد جغرافیا ده. خو په عمل کې چې بیا وګوري نو د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره باندې سیاست یا هلته کوم ستراتیژیک ګټې دي دومره غالبه دي چې اقتصاد یې بیا تر سوري لاندې راشي. په دې کې تاسو خبره کوله، ما بلکې له تاسو ځخه یو پوښتنه په دې کوله چې تاسو خبرې کوله نو ذهن کې دام راغو چې خپل یعنی تاسو خبره کوي چې په افغانستان کې بهرنۍ یو یعنی د منځنۍ آسیا په اړه د خبرې وکړي، طالبانو نوې سرپرست حکومت راغلی دی، خپل یعنی په افغانستان کې لکه ټاپي دغه یو نلیکه د غازو دا چې دا ډېره لو پروژه ده، خپل طالبان څومره حکومت وړتیا لري یا دا صلاحیت لري چې په افغانستان ځخه د یو اقتصادي سیمې په توګه باندې ګټه واخلي؟
ظاهرا خو لکه تاسو چې ویل طالبان داسې ښکاري چې په خله باندې یا د دوی هغه کوم چارواکي چې وخت په وخت خبرې کوي وایي چې دوی دغه نظریې ته یا دغه لیدلوري ته ژمن دي چې افغانستان د اتصال د یو ټکي په توګه وکارول شي. که پام مو وي د ټاپي پروژه کله چې تیر وخت کې هم طالبان شل کاله مخکې واکمن و هم یو له تودو بحثونو نه و د دوی د واکمنۍ د تیرې واکمنۍ پر مهال باندې. اوس هم دوی چې په وروستیو کې دا پروژې زیاتې شوې هم دي، دا پروجکټونه چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا په ځانګړې توګه د پاکستان او ځینې له هند سره هم دي، دوی وایي چې دوی په دې کې لیوالتیا لري او دلچسپي لري. یعنی په څرګنده وایي حتی د هغه وخت کې چې په کابل کې په افغانستان کې دوی په کابل لا واکمن شوي نه و او د حکومت په خلاف جګړه کې ښکیل و، تاسو به خبرونه تعقیب کړي چې نه یوازې دا چې افغان حکومت ویل چې د ټاپي د پروژې لپاره ځانګړی ځواک روزي، بلکې طالبان هم له خپلې لوري نه ډاډ ورکوه چې دوی به په خصوصا د ټاپي د پروژې امنیت د دوی د واک لاندې سیمو کې وساتي. نو اوس چې واک ورسره دی خو ظاهرا دا خبره بیا په ټینګار کوي. خو که عملي لوري ته یې وګورو، مثلا له فني پلوه د ظرفیتونو له پلوه دغه خبره کې بیا نو ظاهرا تر اوسه چې مثلا نن د طالبانو تقریبا لسلو نه زیاتې ورځې وتلې دي، داسې نه ښکاري چې دوی د هغه فني پرسونل هغه ټکنالوژي هغه ظرفیتونه چې د دومره لویو پروژو عملي کولو ته پکار دي دا د دستي ولري. هو که وروسته تغیرات راولي په حکومت کې په ادارو کې بدلونونه راولي، ځکه په دې کې زیاتره ځانګړي روزل شوی یو ځواک کاري قوه غواړي چې هغه مثلا د اورګاډي پټلۍ افغانستان کې نه ده نشته دی، او د هغې لپاره تیر حکومت هم هڅه کوله چې ځینې کسان وروزي چې هغوی د ریل ګاډي له سیستم سره بلد وي او وی کارولی شي. نو چې هغې حکومت ستونزې لرلې، نو د طالبانو چې اوس سخت زیات فني خلک او هغه خلک چې یو څه مسلکي خلک و هغه له افغانستان نه وتلي دي، دوی به په دې برخه کې له کافي ستونزو سره مخ وي. دا چې دغه هیوادونه مثلا پاکستان د منځنۍ اسیا هیوادونه به ورسره څومره همکاري وکړي او د دوی ترمنځ به د همکارۍ هغه فضا څومره برابروي او څومره به وتوانېږي، تر اوسه پورې په دې اړه باندې ویل سخت دي، ځکه چې وسنی کم تصویر چې موږ لرو په هغې کې داسې نه ښکاري چې طالبانو وسنی حکومت چې سرپرسته اداره ده دا د دې وړتیا ولري چې دومره لویې پروژې د افغانستان له لارې نه عملي کړلی شي. ښاغلی احمدي، د تاجکستان خبره تاسو وکړه، تاسو ویل چې تاجکستان کې اوس خپله د برق مشکل دی یا ستونزه ده، خو موږ چې کله د کاسا زر خبره کوو د هغې په اړه فکر داسې دی چې مثلا د کاسا زر برق به موږ ته راځي، افغانستان به هم ترې ګټه اخلي، پاکستان به هم ترې ګټه اخلي. څنګه کېدلی شي چې خپله تاجکستان د برېښنا له ستونزې سره مخ وي؟ او بیا دې که تاسو سم د یو پروژې یادونه وکړه چې کار ورباندې روان دی، آیا تاجکستان او د منځنۍ اسیا نور هیوادونه منابعو له پلوه دومره منابع او سرچینې لري چې افغانستان، پاکستان او تر هند پورې دوی په دغه خصوصا د انرژۍ په برخه کې ماړه کړلی شي یا لږ تر لږه یوه برخه انرژي ورته ورکړلی شي؟
واقعا تاجکستان و قرغیزستان منابع غنی برای
په واقعیت کې تاجکستان او قرغیزستان د برېښنا د انرژۍ د تولید لپاره بډای طبیعي سرچینې لري. دا مهال تاجکستان او قرغیزستان دوه هیوادونه دي چې غواړي د کاسا زر له لارې 300 میګاواټه برېښنا پر افغانستان او 250 میګاواټه نور پر پاکستان وپلوري. دوی اوس د ژمي پر مهال خپله د برېښنا د تولید ستونزه لري، خو دا ستونزه درې څلور میاشتې دوام کوي او په پسرلي او دوبي کې دوی امکان لري چې په زیات اندازه نور هیوادونو ته برېښنا صادره کړي، ځکه ویل کېږي چې دوی دوبي کې تل اضافي برېښنا لري. د دې دوو هیوادونو تاجکستان او قرغیزستان هیله هم هغو لویو برېښنا کوټونو ته ده چې په قرغیزستان کې قمبر آته او په تاجکستان کې راغون دي. دوی پر دې پروژو کار کوي چې د دې هیوادونو پر ډیرو لویو او بهانده سیندونو جوړیږي او دوی د برېښنا د ډېرې زیاتې انرژي د تولید هوډ لري. په تاجکستان کې د دې برېښنا کوټ دوه څرخونه فعال سوي او ټاکل سوي راتلونکو کلونو کې بشپړه فعال سي. دوی غواړي له دې لارې خپله برېښنا انتقال کړي او موږ پوهیږو چې افغانستان او پاکستان د برېښنا انرژي ته ډېره اړتیا لري، په ځانګړې توګه پاکستان، ځکه په اوړي کې هلته ډېرې فابریکې د برېښنا د کموالي له کبله په خپله ټول وړتیا فعال نه وي. په همدې خاطر قرغیزستان او تاجکستان غواړي په دوبی کې ډېره برېښنا صادره کړي.
با وجود این که ببینید که طالبا سر حکومت آمد، تاجکستان گفت من حکومت طالبا را اعتراف نمیکنم، اما
تاسو ګورئ سره لدی چې طالبان پر افغانستان واکمنان سول، تاجکستان ویل چې د طالبانو حکومت ورته د منلو وړ نه دی، خو پر افغانستان د پلورل سوي برېښنا بهیر یې پرچاو نه کړ. دا مهال افغانستان ته له تاجکستان څخه د صادراتي برېښنا بهیر نه دی پرچاو سوی، او همغه د پخوا په څیر چې کابل، مزار شریف، بدخشان او تخار ته برېښنا جریان درلود، اوس هم دا بهیر روان دی. موږ هم چې سبب وپوښت چې ولې کله چې ستاسو خپل خلک د برېښنا د کمی له ستونزې سره مخامخ وي او تاسو اوس هم برېښنا صادروئ، تاجکستاني چارواکي وایي چې دا د برېښنا مزي غځېدلی دي. که د برېښنا جریان پرچاو سي، د برېښنا غځېدلی مزي کیدای سي خراب او تخریب سي، ځکه کله چې په مزو کې د برېښنا جریان وي، پرې کول او ویجاړول یې د هر چا لپاره اسانه کار نه وي. نو ځکه موږ غواړو چې په راتلونکي کې د برېښنا د بهیر د دې کرښې او مزو د فعال ساتلو لپاره د یوې اندازې برېښنا لیږد جاري وساتو. په همدې خاطر زه فکر کوم چې دا طرحې د راتلونکو کلونو لپاره په پام کې نیول سوي دي، چې که له اقتصادي پلوه ورته وګورئ د سیمې د هر هیواد په ګټه دي. خو موږ چې کله د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړي او د قرغز او ازبک چارواکو سره هم غږېدلی یو، هغوی تر ډېره د امنیت په اړه اندېښمن دي. آن هغه وخت چې د اشرف غني حکومت و له طالبانو سره یې او خو ډب و، خو یو ټکی جالب و چې هیڅ وخت په دې نښتو کې د برېښنا د لیږد مزي ویجړ نسول. طالبان هم اعلان کړی چې د برېښنا د مزو ساتنه به وکړي، خو تر کومه حده فکر کوي چې طالبان به وتوانېږي د منځنۍ آسیا سره د دې پروژو امنیت وساتي؟
مننه. دغه سوال دی چې په افغانستان کې له خلکو سره شته دی، ځکه چې د طالبانو لکه مخکې چې د کاکړ صاحب د پوښتنې په ځواب کې ما وویل، د طالبانو اوسني وصیت ته په پام باندې په کوم وصیت کې چې دوی دي دا اندېښنه وسم پر ځای ده چې د دغه پروژو امنیت به څنګه کېږي. په اصطلاح مثلا په وروستیو کې د داعش وسله والې ډلې په ګڼو هغه اهدافو باندې بریدونه کړي دي چې په طالبانو باندې فشار راوړلی شي. مثلا که تاسو وګورئ په کابل کې د شیعه مذهب لرونکو افغانانو په دینی مراسمو باندې بریدونه شوي، په مسجدونو شوي دي، همدارنګه په پولیسو باندې، د طالبانو په ځواکونو باندې، په نور ولایتونو کې د طالبانو په پلویانو باندې بریدونه کړي. دا بریدونه دا څرګندونه کوي چې یو بل ځواک یا یو بله وسله واله ډله شته چې هغه که طالبان وایم، طالبان ظاهرا ژمنه کوي چې دوی به د منځنۍ آسیا نه چې څومره پروژې دي، هغه که جنوبي آسیا ته ځي او هغه که د افغانستان ته یوازې راځي، د دې ساتنه به وکړي. خو که د داعش فعالیتونو ته وګورئ، دا ننګولی شي د طالبانو دغه ژمنه، او هر پروژه که د افغانستان له لارې په دې وخت کې او په دې شرایطو کې تیریږي، ګواښ ورته متوجه کولی شي او په طالبانو د یو فشار په توګه یې کارولی شي. ځکه دستي د داعش د بریدونو موږ شاهدان یو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، په بیلابیلو سیمو کې. خو طالبان بیا د داعش خطر ډیر کم اهمیت ښیي. ظاهرا طالب مشرانو سره چې سړی خبرې کوي، دوی داسې ګڼي چې داعش یوه وړه ګډوډي ده یا یو شمېر ناراضي سختدریزي مسلمانان دي چې که د دوی اسلامي امارت وګوري او د دوی دغه شرعي نظام وګوري، هغوی بل جګړې لاس واخلي او په دې خلکو باندې به فشار راوړي. یعنی طالبان داسې ډاډ ښیي چې دوی به داعش ډله له منځه یوسي او وبتوانېږي چې دغه پروژې عملي کړي. خو په اوسنیو شرایطو کې واقعا چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د پروژو په اړه باندې ننګونې او خطرونه محسوس دي په افغانستان کې، ځکه چې امنیت هغه څه خل چې په کار دی اسې نشته دی. کاکړ صاحب، که یو بلې پوښتنې ته راشو، مثلا په نړۍ کې دا د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن یوه نظریه په عامېدو ده په وروستیو څو لسیزو کې. دلته په اروپا کې که تاسو وګورئ، اروپایی ټولنې هیوادونه سره یو وخت کې مثلا کته دیرش کاله سالویخ کاله شپېته کاله مخکې تاریخ وګوري کېدای شي دومره سره نږدې نه و، حتی خپلو کې جنګونه و، په ځینو مواردو کې یو بل سره دښمنۍ وي، خو اوسې ترمنځ سرحدونه په اسانۍ نه معلومیږي. اقتصادونه یې سره تړلي، ګټې سره تړلي دي، حتی له روسیې سره د لویو پایپ لاینونو خبرې دي. دا اوس د نارت سټریم دوه یو شی چې له روسیې نه یو پایپ لاین راځي جرمني ته، یعنی په دومره لویو لویو پروژو باندې یو بل سره تړل کیږي او هغه سیاسي اختلافونه شاته کوي. غالبا علت به دای چې دلته د عام ول سهولت خلکو ته مهم دی. خلکو ته په ژمي کې د سون لپاره گاز پکار دی، برېښنا ورته پکار ده، او حکومتونه یې د یو بل سره جوړ راځي تر څو د خپلو خلکو اړتیاوې پوره کړي. د موږ په منطقه کې مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه دي، په انرژي باندې سرشار هیوادونه دي، تر څنګ مو ایران دی، پاکستان دی، هند دی، افغانستان دی. که دغسې یو اتصالي د خلکو څومره اړتیا ده په منطقه کې، او د تاسو فکر باندې مخه به څه شي ډب کړي؟
زما خیال تاسو دا بحث په پاکستان کې، په افغانستان کې، یا په هند کې، ایران خو خیر زه نه یم خبر، دا بحثونه ډېر کېږي چې ولې نه دا سیمه یا دغه منطقه چې دغه موږ په یو اقتصادي زون باندې بدل کړو او اقتصاد ته زیات پام وکړو. زموږ تګلارې په کار دی چې د اقتصاد سنټریک وي، دغه د شاوخوا را څرخي. لکه څنګه تاسو ویلي چې د پاکستان خپل یو سیاسي تاریخ دی، دغه د دولت د جوړښت کومه بڼه ده، هغه کې چې کوم تاسو ته اولس وایسته یا اولس واکې چې څه ته واسته، یا د اولس په هغه کې خپل هغه اندار کې خپل مخ ویني، نو هغه ډېر تت دی. پر پاکستان باندې یو نظامی چاپ ډېر زیات دی. نو د پاکستان چې کومې تګلارې دي، که هغه د هند په اړه دي، که هغه د افغانستان په اړه دي، آن د ایران په اړه کله کله، او د امریکا په اړه، اکثره په پوځي یا نظامي برخو کې یو سره بند راغلی ده. نو یا په پاکستان داخل کې چې کوم اقتصاد وده کوي، ولسی اقتصاد چې دی هغه سی وده نه کوي لکه څنګه چې نظامی اقتصاد دی، یو پرا د فوج تر انتظام لاندې دی. نو په دې ځای کې بیا ولس مطرح کېدل یا د ولس ګټې مطرح کېدل، لکه اوس موږ خبره کوو چې پاکستان انرژي ته ډېر ضرورت لري، دا ټاپي پروژه ده. پاکستان چې دی هغه اوس هم دا اوس چې ژمی شروع سي، نو حکومت اعلان وکړي ستاسو ته به دروازې درې واره ګاز راځي، او بیا به نه، یعنی د ګاز لوډ شیډنګ یعنی بند او خلاصېدل، چې ګرمۍ سي یا اوړی سي نو په هغه کې بیا د برق نه، که څه اوس دا شمسیانې راغلي دي، پر حکومت یې فشار کم سوی دی، خلک پل لګي، خو بیا هم خو لوی لوی انډسټریانو ته دی اړتیا وي، نو انرژي ته ډېر زیات ضرورت لري. داسې نور اقتصادي پرمختګونو ته اړتیا لري. یا پاکستان کې اوس دغه انفلاسیون ډېر زیات سوی دی، ګراني ډېره زیاته ده، بیخي داسې کچې ته رسېدلې دي چې خلک ډېر تنګ دي. نو په داسې حالاتو کې خو یو هغه آیډیل حالت دی چې څوک وایي چې یاره یو د اروپایي ټولنې په شان یو زون رامنځته شي، خو د دغو هیوادونو لکه ایران چې دی کنه کڅم زه ډېر پوهېږم نه، خو یو تیوکریټک سټیټ دی، هغه دپاره خپل دغه ډېره مهمه ده. دا چې پاکستان دپاره چې کوم نظامي اړخ دی هغه ډېر مهم دی. افغانستان خو بهرحال تاسو خپله شاید یاست چې له کال 1999 زخه را واخلې، اتاوې هم له دې زخه بیا چې حکومتونه بدلېږي په مختلفو بڼو باندې، او خو بېخي آرامۍ ته نه دی پرېښ. نو دغسې یو حالت رامنځته کېدل ډېر زر ممکنه ده، او دا ټول حاکمه دي. یعنی افغانستان کې طالبان حاکمه سو چې هغه وچ کلک ده،
تلسلن زواب را کړي موږ دا وختم پر ختمېدو دي. اوس چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، ظاهرا پاکستان ته یو نږدې څوک ګڼل کېږي په رسنیو کې، پاکستان یې په څرګنده ملاتړ کړی دی، حمایت یې کړی دی. فکر نه کوئ چې دا د پاکستان دغه نظامي او ملکي چارواکو ته یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې له دغه نظام نه په استفادې باندې له منځنۍ اسیا سره خپل روابط ښه کړي، نږدې کړي او د خپلو خلکو ځینې ستونزې هوارې کړي؟
نه، دا مطلب دا خو یو 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 لکه تاسو داسې کولای سي، یا ورته اړتیا ده که نه، یو د اړتیا خبره ده. او یو هلته چې څوک دغه تګلارې جوړوي دا غو د پاره ما ته مطلب زما شخصي نظر دا دی چې شایي ځکه چې مشکمو نشو نشانو ته ګورو هغه نشکاري، ځکه پر هغه باندې سیاست ډیر غالبه دی. او هغه کې بهرحال خبره اوږده ده چې په هغه کې هغه ډیورنډ کرښه یو ستونزه ده، په هغه کې دې غاړې ته پښتانه چې دي هغه اوسي، نو دا غو چې کوم دغه د ملي پاڅون په شکل کې یا کله سیاسي یا ملت پاله بڼه ده، دغه دپاره دا مشکل دوی په حساب دی چې کومې ویرې دي په افغانستان کې خپله، په افغانستان کې داسې په پاکستان کې چې کومه بهرنۍ تګلاره ده، چې کوم کارپوهانې دي هغه په افغانستان کې داسې یو ډله نه غواړي چې هغه افغان نېشنلستان وي، افغان ملت پالي، بلکې هغه چې افغان اسلامستان وي، اسلامي نو پر دې باندې سیاست ډیر غالبه دی. نو چې
په خلکو د عامو خلکو ګټې سیاسي ګټې دومره
غالبه دي شاته
چې دا ورسته دي. ډیر زیاته مننه کوو کاکړ صاحب له تاسو نه چې راغلې او په دې ناسته کې را سره کېناستې او د زړه خواله مو وکړ. مؤمن احمدي له تاسو نه د ازادي راډیو د تاجکستان له څنګ نه چې راغلې. دوستانو دا بحث مو هم دومره وو. په بلونه کې به د ازادي راډیو د بیلابیلو څانګو له نورو همکارانو سره د تاسو په خدمت کې یو او په ورته سیمه ایزو مسلو باندې هغه مسلې چې د سیمې د هیوادونو په بیلابیلو ګټو د یو بل سره پراشه درشه او ورکړه اغېز کوي له خپلو هغه همکارانو سره چې د ازادي راډیو په بیلابیلو څانګو کې کار کوي بحثونو ته ادامه ورکوو. تر بیا ښې چاري، ښه وخت.